Radio.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې د پایل خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات د پاکستان او برتانیا له لوی درستیزانو سره د ولسمشر اشرف غنی کتنه،
د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د سولې په پروسه او افغانستان کې د تاریخوالي په پای ته رسولو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو.
پر ملکی مرک جوبل د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون اندېښنه،
د روژې مبارک میاشتې لپاره په یو سلو دیرشو پیښو کې مجموعا 1509 تنه ملکی وګړي قربانیان دي.
د اروپای ټولنې ژمنه چې وایي افغانانو سره مرستو ته به د افغانستان د لاسته راوړنو د خوندیتوب په شرط دوام ورکړي، او د ژوند رنگونو کې د مستری افضل ګل د زړه خواله،
زه اوس کولای شم چې مټر مټسکول ماشين په زموږه برام چې کله کی ماشين ماته ورولې کی مټسکول زچ بور کما هغه زموږ به زوم خراب شي.
له هر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. نن په افغانستان کې د وروستیو حملو د قربانیانو لپاره د ملي ویر ورځ ده. امریکا له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په پار درې ورځنی اور بند وغځوي، او اسرائیل او حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې ده. بشپړ خبرونه نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د ورستیو خنړیو پیښو قربانیانو ته د درناوي په خاطر ملي ویر اعلان شوی. افغان حکومت ملي ویر ورسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشت برچی کې په یو خنړی برید کې لسګونه زده کوونکې نجونې، او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په ورته خنړی برید کې د 12مو ټولګیو لسګونه فرغان چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو وژل شول. نن به په هیواد کې دننه په دولتي ادارو او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلان پر مهال وویل چې په ټول هیواد کې به د قربانیانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره کیږي. امریکا د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند اعلان هرکلی کړی، او له دې ډلې غوښتي دي چې هغه وغځوي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپلې خوا اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل امریکا له طالبانو او افغان مشرانو غواړي چې د سولې په پروسه کې په جدیت سره ښکیل شي ترڅو دا مسله یقیني شي چې د افغانستان خلک په راتلونکي کې د تروریزم له شر خلاص او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. ښاغلی پرایس دغه راز په کابل کې د نجونو پر ښوونځي وروستی برید وغنده، او ویل امریکا څاري چې د دې برید مسؤل څوک دی، خو هغه زیاته کړه چې د دې ډول مخکینیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر هغو کسانو د په نښه کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه او د ملي امنیت ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویان طارق آریان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له مسؤلینو سره په همغږۍ کې پیل شوې دي.
اقدامات قطعا برکسایست کې
دغه اقدام د هغو کسانو په اړه دی چې له دښمن سره اړیکې لري یا یې نفوذي کسان دي، خو په عین حال کې د بیان د ازادۍ اصول به هم په پام کې نیول کیږي.
لدې مخکې طالبانو هم یو شمیر رسنۍ تورنې کړې وې چې بې پرې راپورونه نه ورکوي. د ګواښ د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. لازادې راډیو خبرونه اوري. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کشتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک کشتیو ته د خبرداري لپاره شاوخوا دیرش ډزې وکړې. دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د سپاهي پاسداران د ګارد دیارلس کشتۍ د امریکایي او د نورو هیوادونو کشتیو ته ورنژدې شوې. دا په تیره یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د امریکا پوځي کشتۍ د هغو ایراني کشتیو خواته د خبرداري داسې کوي چې د خوندیتوب لپاره ټاکل شوی واټن تر پښو لاندې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي دا ډزې ورسته له هغه وشوي چې د ایران چټکی کشتۍ شپږو امریکایي کشتیو ته د یو نیم سل مترو په واټن نږدې شوي او چلند یې د ده په وینا یرغلیز و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې. پر بیت المقدس څو توغندي داسې محل لګېدلې چې له څو ورځو راهیسې اقصا جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. د حماس د توغندوی حملو په جواب کې د اسرائیلو پاوز په غزه کې پر یو شمیر هغو سیمو چې ګمان کېږي دا توغندي ترې توغول شوي هوایي حملې وکړې. د فلسطین روغتیایي چارواکو په دې بمباریو کې په غزه کې د نهو ماشومانو په ګډون د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په وژل شویو کې د یوې کورنۍ اووه غړي چې ماشومان هم پکې دي شامل دي. فرانس پرس خبري اژانس د یوه سیمه ییز چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د حماس یو جګ پړی قمندان هم په وژل شویو کې دل شامل دی. او د ناسا هغه ستوربیړۍ چې د یوه شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څیړنې لپاره فضا ته استول شوې د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په یولسمه پیل کړ. اوبخې پرون د مې په لسمه پیل کړ. د اوزریس ریکس په نوم د تحقیقاتي سفینه به د بینو په نوم د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا کارپوهان هیله لري چې د دې موادو د څیړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر ځمکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن له ځمکې سره 280 میلیون کیلومتره دی او اوزریس ستوربیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارد کیلومتره واټن له بشپړولو وروسته ځمکې ته راستنه شي. د یوه مینی بوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره راوړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 28مه ده چې د 2028 میلادي کال د مې له 11 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان حکومت ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د بهرنی سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی او کابل ته د پاکستان او برتانیا د پوځي جګپړو چارواکو سفرونه هم د همدې حادثو یوه برخه ده. د پاکستان او برتانیا د پوځ لویو درستیزانو پرون له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. ارګوای په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې وشوې. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا ولسمشر غنی ته د سولې په پروسه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او ټولې سیمې د سولې په معنا ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغانستان ته د پاکستان او برتانیا د جګپړو په وځ چارواکو د سفر هدف په دې هواد کې د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرول دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او د برتانیا د پوز لوی درستیز سر نیکولاس پاتریک کارټر پرون په ارکل ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری تیرش په ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو لسمه او نړۍ سره د افغانستان د اړیکو یو نوی باب پرانیسته یو. افغانستان او پاکستان لدې پرته بل چار نه لري چې د متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب د اصل پر بنیاد یو د بل په خوا کې ژوند وکړي. ښاغلی امیری په دې اړه چې د ولسمشر غنی او باجوا ترمنځ غونډه کې پر کومو مهمو مسئلو خبرې وشوې وویل
موضوعات چون روابط افغانستان و پاکستان
د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر طالبانو د پاکستان د اغیز او د سولې په پروسه او افغانستان کې د تاریخوالي په پای تر سوالو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو او نظرونه تبادله شول.
افغان ولسمشر اشرف غنی لدې مخکې ویلي چې اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي پاکستان باید خپل لار غوره کړي. آیا دا هیواد د آسیا په زړه کې امن غواړي او که د ګډوډونکو رول ته دوام ورکوي؟ د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې لمخې جنرال قمر جاوید بجوا ولسمشر غنی ته وویل هیواد تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هغې پروسې ملاتړ کړی چې د ټولو ښکېلو لورو ګټې پکې خوندي وي او زیاته کړې ده چې یو سوله ییز افغانستان د ټولې سیمې په تیره بیا د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د رویترز آژانس د راپور له مخې پاکستان چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړې په هواري کې مهم لوبغاړی بلل کېږي، په دې وروستیو کې طالبان هڅولي چې اوربند ته غاړه کېږدي. دا خبره طالبانو او ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط دې آژانس ته کړې ده. دغه سرچینو دا هم ویلي چې پاکستان دغه راز هڅه کوي چې طالبان له ټاکلې نیټې په ځنډ له افغانستانه د امریکایي او نورو ځواکونو له وتلو سره موافقه وکړي او په ترکیه کې د سولې په کېدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلي وای، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له دې هېواد د ځواکونو د وتلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. طالبانو په ځنډ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ناوړه پایلو مسؤلیت به د مسؤلینو په غاړه وي. طالبانو چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی، د یکشن بې پورز د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې اعلان هرکلی وکړ او پرونی ځواکونو ته امر وکړ چې د دغه اوربند درناوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ل آزادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون کمشنر او وایند شکر الله مشکور آزادی رادیو ته ویل چې په روژه مبارکه کې ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. له بلې خوا عام افغانان وایي حکومت او مخالفین باید د خپلو موخو لپاره عام وګړي هدف ونه ګرځوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي په روژې میاشت کې تاوتریخوالی او ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د دغه کمیسون کمشنر او ویان شکر الله مشکور نن د شنبې ازادي راډیو ته ویل چې په دغه میاشت کې 213 تنه وژل شوي او 502 ټپیان شوي دي. خغلی مشکور وایي په دې شمیر کې د برشي د ورسیو حمله قربانیان نه دي شامل. د نوموړي خبره یوازې د تیر شنبې په ورځ په کابل کې د سید الشهدا خوانزي مخې ته پر لبسي 314 د 500 تنو ژوند واخیست او 155 نور ټپیان شوي دي.
متاسفانه د روژې مبارک میاشتې له پیله، یعنې د حمل له 13 څخه د ثور تر 13 نیټې پورې په 130 پیښو کې مجموعا 1519 تنه ملکي وګړي قربانیان دي، چې له دې جملې څخه 118 تنه مړه او 355 تنه ژوبل دي. همدارنګه د برچی د دردونکې پیښې قربانیان هم تر 201 تنه رسیږي، چې په دې کې 50 تنه مړه او 155 تنه ژوبل دي. کچیری د برچی د دردونکو پیخي قربانیان سره جمع شي، د ملکی تلفاتو شمیره 160 تنو ته رسیږي، چې دا فیصدي نسبت تیر میاشتې 15% لوړ والی خي.
نوموړي پر حکومت او مخالفینو یې غږ وکړ چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او تاوتریخوالي د کچی راټیټېدو لپاره د جګړې قوانین او نړیوال بشردوستانه اصول په پام کې ونیسي. تر دې وړاندې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم د 2021 میلادي کال د لومړۍ روبې پر راپور کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. عام وګړي هم د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي، جګړو او چاودنو له ډېرېدو اندېښمن دي. 25 کلنه سایمه وایي
مخکې چې خطر یوازې دولتي خلکو ته و، هغو خلکو ته اوسې د دوی هدف ګرځېدل. مثلا حتمان په دولت کې به یو څه لرل، د دوی دښمني خو سیده دولت سره ده، نو عوام پکې ولې دغسې کېږي؟ عوامو ته ولې دغسې ضرر رسېږي؟ عوام ولې دغسې قتل عام کېږي؟ ماشومان، ښځې، محصلین، هغه څوک چې بې طرفه دي، هغه څوک چې په جنګ کې یا هم په دولت کې یا هم په کوم لوري پورې اړه نه لري، هغوی ولې باید ښکېل شي په جنګ کې؟ هغه
د کابل خار اوسیدونکو سخی سرور میخیل ازادي راډیو ته ویل چې له بده مرغه د تفاهم پر ځای جګړې نور هم شدت پیدا کړی.
له بده مرغه د تفاهم پر ځای باندې جګړې لا نور هم شدت وموندو، چې د هر ورځ په اوږدو کې په لسګونو او سلګونو ملکی وګړو ته مالی او زیانونه رسیږي، چې ډېری په خپل ملکی بیګنا وګړي دي. دا د بشریت له ټولو نورمونو سره په کلی توګه په مغایرت کې دي. نو د خلکو اندېښنه دا ده چې کچیرته د دوړو خواو ترمنز اوربند مراد نشي جګړه پاتې ونه رسیږي نو په دې ملک به ژوند کول مشکل وي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې تېره شپه طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ، خو د ملي مصالحې عالي شورا او عام وګړي وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لار نه ده او باید دایمي اوربند وشي.
د سهار 5:15 د زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو قدرمن اوریدونکو د شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو او ترڅنګ د اختر په مخه د طالبانو د اوربند په اعلان یو مقاله خبره کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان د اختر له درې ورځني اوربند 2 ساعته مخکې په زابل او پروان کې د 214 شاهدو چې په کې ټول ټال 40 کسانو وژل شول. میل آنلاین همداراز په دې مطلب کې د کابل د دشت برچی خونړی برید یاد کړی چې په کې نجونې زده کوونکي هدف ګرځول شوي. وړاندې لولو د طالبانو له خوا د درې ورځني اوربند اعلان داسې وخت ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت طالبان د کابل په لویدیز کې د مرګونې برید مسؤول بولي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. ارګ دوشنبه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د طالبانو د اوربند له اعلانه خبر ده. وړاندې راغلي افغان حکومت او افغانان په دایمي او رښتینی اوربند ټینګار کوي. د ګڼو پیښو ترمنځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو مقاله لیکلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 اعلان له مخې تمه ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سږ کال سپتمبر 13 له افغانستان ووځي. لیکوال په دې باور دی چې افغانستان به هم هغه سره لار ووهي چې جنوبي ویتنام په 1903 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پریتللی و. وړاندې لولو هغه وخت شمالي ویتنام د سولې تړون مات کړ او سایګون ښار د کمونستانو لاسته ولوېد چې له امله ګڼ خلک کډوال شول او جنوبي ویتنام د دیکتاتوري تر ولکې لاندې راغې. ډیپلوماټ خبرونه زیاته کړې د متقاعد جنرال جوزف دانفورد په مشرۍ د افغانستان د مطالعې ډلې ګواښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وخت مخکې وتل به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ ژوندی کړي او یو وار بیا به د هغو ترهګرو په امنځاله بدل شي چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته د هغوی د ځپلو لپاره افغانستان ته تللې وه.
له آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. اروپای ټولنه وایي چې له افغانستان سره بخپل مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې شرط چې په دې هیواد کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. د خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبريالانو ته وکړه. د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې چې له افغانستانه د ناتو او امریکا د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به څنګه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې وروستیو بوګنونکو تر وروستي بریدونو ته په پام اروپایي ټولنې ته دا مسله خورا مهمه ده چې دا هیواد او حکومت د دې ټولنې د ملاتړ په دوام حساب کولی شي، خو په دې شرط چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
دا مهمه نه ده چې په راتلونکي کې کنټرول د چا په لاس کې دی، خو اروپایي ټولنې تل په افغانستان کې مسؤلینو ته دا خبره واضح کړي چې هغه مرستې به چې موږ یې کوو د هغو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره تړلې وي چې په تیرو 40 کلونو کې مو ترلاسه کړي دي.
خاغلی ماس زیاته کړه په افغانستان کې دولت جوړونې د ښځو د حقونو او د زده کړې په برخو کې لاسته راوړنې د قربانۍ وړ نه دي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په دې اړه چې څه ډول ډیپلوماتیک حضور په دې هیواد کې ساتلی شي او څوک به امنیت نیسي پر لارو چارو غور کوي. د راپور له مخې دا ټولنه لیواله نه ده چې داسې وانګیرل شي چې ګواکې افغانستان یې پرېښود. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورت او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډیره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل له تیرې پنځشنبې پورز وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کیدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا وزیر چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووځي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونه شي کړی چې هلته پاتې شي. د
د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نیټه وړاندیز کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړ جاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
سمو گغگل آزادی رادیو آوری. آزادی رادیو ده اف ام پسل اشاری پینزه چپا پا پلازمین کابل او لویو خارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. وچکالی سکال په بلخ کې څه باندې 90% زراعتي کښتونه او کروندې زیانمنې کړې دي. بزګر او کروندګر وایي چې د وچکالی له کبله یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او دوی له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه له کروندګرو او چارواکو سره خبرې کړي.
په بلخ کې یو شمیر کروندګر وایي چې په تیر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالۍ تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غنم وربش او کنځلې مو کرلې، کله کله مو خټکي هم کرل، خو سږ کال وچکالی شوه او هر څه یې له منځه یوړل. هیڅ نه دي راپاتې او وچکالۍ زیانمن کړو.
دا او څلوېښت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې د للمي ځمکو کروندګر دی. دا یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالۍ زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1909 کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سخت کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل له منځه وړی او اوس دوی له مالي ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله 24 جریبه للمي ځمکه کې غنم او وربشې کرلې وي. خو اوس د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر یې ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 30,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سخت کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې تاوان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 1,600,000 هکتاره ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې روان کال دغه ځمکه 90% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یادې ادارې مرستیال زبیولا زوبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 1,600,000 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښت وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو علاوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړالو نه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوب ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سخ کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه 2 برابره لوړ شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړي مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو هره قدر منوریدونکو په سوشيبو کې د ژوند رنگونو د پزلپورې خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. متحده ایالاتونو د طالبانو لخوا د دری ورځنی اوربند د اعلان هرکلای کړی او له دې ډلې غوښتي دي چې دا اوربند وغځوي. د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د دری ورځنی اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپل اړخه اوربند اعلان کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د یو شمیر هغو کسانو د پیژندنې لپاره هڅې پیل کړي دي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه او د ملي امنیت ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویاند ازادۍ رادیو ته وویل د هڅې د رسنیو له مسؤلانو سره په همغږۍ کې پیل شوې دي. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کشتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک کشتیو ته د خبرداري لپاره شاوخوا دیرش ډزې وکړې. دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د سپاهي پاسداران ګارد دیارلس کشتۍ د امریکایي او د نورو هیوادونو کشتیو ته ورنږدې شوې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره سره کرخه تر پښو لاندې کړې ده. پر بیت المقدس څو توغندي داسې محل لګېدلې چې له څو ورځو راهیسې اقصی جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو ترمنځ نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. او د ناسا هغه ستوربیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د می په لسمه پیل کړ. د یو مینیبوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یو دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره ځمکې ته راوړي.
دا ژوند رنگونه
نوم د سره
افضل گل.
افضل گل څه کاروبار کوي؟
زه د مټسکون مستری ما مټسکون جوړوم، مشنین جوړوم، ډیزل پټرول ما با صفه سوم، نو بل وکړ څه سوم د مټسکون مستری ما
سمره وخت کې
مو دا نه په لکې زم مستری ما
نا کاروبار دي چیرته زکا
کاروبار م کبل کس دکا
څنګه د دازا انتخاب کو؟
دز خو یو د عمومي سړک دی، بل مندوزای زنی خیل زدرون د مکمل د خلک داز نرزي، بل زه د خلک تل پرځندلای نه.
یعنی د څول سوالې خلک تل ترازی مرکزیت دی نه؟
زای ډیر زیات مهم دی کنه خلکو ته چکم کار کوي، دا هم ډیر زیات مهم دی.
زای مهم د اصلي خلک د چکم کار کوي غاډ مهم دی، ځکه څه کار کوي مې ته ته لاله زنی خلک رزي.
شاګردان دې مرزل دي در سره شته؟
شاګردان سره شته، اوس خو په خلنه داز کې رجا در مزان در کار شتانه، اوس یو زایر سره یو غاسه ګرځدی کی نورا څنګه سره په خپل کار کوم.
څومره وخت دې زکل د کابل کې چې دا کار دی پیل کړ؟
دمو اصلي کابل کې کار کوم، حالت مې نه وځه، مې ته ځین خلک دې زکه خوښ کې مې دوه سپم متر مال ته مال ته موږ دلته راغلم.
په بار بار تجربه سره لا هم خوش وی او تکړه.
بالکل بیا خوش مزه. اوس کولای شم چې مټر مټسکول ماشين په زموږ را برم چې کله کی ماشين ما ترولې کی مټسکول چې بور کما هغه زموږ به زموږ خراب شي.
ها څومره هر ډول مټسکول نه جوړول شي کوي؟
هر ډول مټسکول نه جوړول شي.
څومره د ورځې په تقریبا څومره جوړوي؟ لاس دو لاس
فرق د ورځې. اوس خو رمضان د ډېر باغنه کنه، نو ورځې 2015 غونې مکتب ته کی.
څومره ډېر خه د کورنۍ مصرف ته شان پوره کیږي؟
بالکل بالکل.
کور مخبل د کپ کرای وسه؟
کور مخبل شته. اوس خو د بل کلیوال کور کو وسه ما حالت منځ کې ما خسي دغه مې دغه مشکل نه کاروبار نه مو پیسې جمع کړم منځ کې پخسته.
څومره
یو کور مبل په ول دغه دغه کاروبار نه
ماشاءالله برکت پکې واچوي. مشومان دې ذکر کوي؟
مشومان ذکر کوي. و
څومره ویلې دي صبح چاندې
دا اوس د پټخلا پنځم سم کې د بل صدرتلانه میږي هغه دریم کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه کوي، د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غک آشنا رادیو، او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو، په اتو بجو د ازادي رادیو 19 پروگرام د ازادي رادیو مجله خبريږي، د خبرونه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو اوس دوهمه سهارنی خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور به په